امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دادی د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیلسوی په دې خبرونه کې لمړی پام کړی د خبرونو لندسته
جمهور رئیس اشرف غنی په ترکیه کې د اوایسید مشرانو په غونډه کې ګډون کوي د اسرایلو صدر اعظم غوښتنه کړې چې اروپای اتحاد د متحده ایالاتو په پیروي بیت المقدس د یهودی دولت د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني او د سوریې د رژیم قواوې چې طرفدارې ملیشې ملاتړ کوي د ادلب په ښار کې تعرضي عملیات پیل کړي دي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکوونکو د لیست په جوړولو $28 میلیون لګښت راځي
دغه مرحله ډېرترینې پیسې مصرفوي او دا د انتخاباتو ملاتړ دی
نن په کابل کې د نجونو د مدرسې څخه 440 نجونې فارغ شوې او د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ د نیویارک په ښار کې د پرونی پیښې په اړه هم یو رپورټ لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړو
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سه شنبه په ورځ له کابل نه ترکیه ته روان شو د جمهوری ریاست لخوا په خپور شوی خبر کې راغلی دی چې جمهور رئیس به په ترکیه کې د اسلامي ملکونو په کانفرنس یا OIC کې ګډون وکړي د اسلامي کانفرنس سرمرشد د مشرانو غونډه سبا د چهارشنبه په ورځ پیل کیږي او د بحث مهمه موضوع د جمهور رئیس ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه د پیژندلو موضوع ده دغه عاجله غونډه د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په غوښتنه رابلل شوې ده په افغانستان کې د امریکا پوځ ویلي دي چې یو عسکر یې په ننګرهار کې په یوې ټرافیکي پیښې کې مړ شوی د امریکا د پوځ په بیان کې چې نن د سه شنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دوه تن عسکر زخمیان شوي دي په افغانستان کې د امریکایي قواوو او ناټو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د وژل شوو عسکرو له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده په افغانستان کې د متحده ایالاتو نوي سفیر جان بیس نن خپل کار پیل کړ هغه د خاصو مراسمو په ترڅ کې خپل باور لیک جمهور رئیس اشرف غنی ته وسپاره نوی امریکایي ډیپلومات ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې امنیت او سوکالۍ لپاره کار کوي د امریکا د سنا مجلس د 2018 کال په سپتمبر کې جان بیس ته د اعتماد رای ورکړې وه هغه د دې نه مخکې په انقره کې د متحده ایالاتو سفیر و د افغانستان د ملي پوځ شلتنه پوځیانې د هند تامل نادو په صوبه کې پوځي زده کړې کوي دغه پوځیانې اوس د ملي اردو په روغتونونو لوجستیک خاصو ځواکونو او نورو برخو کې کار کوي د کابل د بی بی عائشې له دارالعلوم نه 440 ښځو زده کوونکو نن د سه شنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې د فراغت سندونه ترلاسه کړل دا دارالعلوم چې د پوهنې وزارت اداره کوي په تیرو څو تعلیمي دورو کې 3000 انجونی استادانی ورنه فارغ شوی دی تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري د پاکستان پوځ وای چې وسلوالو جنگیالو د ډیورن د کرخې په څیر سره چیرما په شمالي وزیرستان کې دغه هیواد د پوځ پر نظامی موټر د برید په ترڅ کې دوه عسکر وژل دي تر وسله دغه حمله ذمہواری چانه ده قبول کړې خو پوځ له ډېرې مودې نه د پاکستاني طالبانو په خلاف هلته عملیات کوي د ای پی خبری اژانس رپورت وکړي کڅ هم چې د افغانستان د حکومت د سختو اعتراضونو باوجود د پاکستان پوځ د ډیورن د کرخې په امتداد کې د دغه شان ناڅاپي بریدونو د مخنیوي په خاطر امنیتي پوستې جوړې کړې دي او اغزن مزي لګولې دي خو د اسلامي جنگیالو د حملو په مخنیوي کې تر اوسه پورې د پاکستان پوځ بریالی شوی نه دی د سوریې د رژیم پوځ چې د افغانانو په شمول د ایران طرفدار شیعه ملیشې ورسره ملګري دي او د روسیې د هوایي قواوو جټ الوتکې ملاتړ کوي د ادلب په ولایت کې د بشار الاسد له مخالفانو په وروستیو سنګرونو باندې پراخه تعرضي عملیات پیل کړي دي د ادلب ولایت چې د دمشق په شمال لویدیځ کې پروت دی د مخالفانو وروسته غټ او مهم سنگر ګڼل کیږي. تیر کال د حلب سقوط نه وروسته د سوریې د رژیم مخالف وسلوال مبارزین ادلب ته ولاړل. د روسي هوایي قواو په تیرو څو ورځو کې په ادلب باندې بدرېغه بمباري کړې او د سوریې د حکومتي قواو طرفدارو ملیشو د ځمکنیو عملیاتو لپاره لاره اواره کړله. تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن ناوړی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژندلو وروسته د اسرائیلو او اروپایي اتحاد ترمنځ ژور اختلافات څرګند شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي باور لري چې د اروپایي اتحاد زیاتره غړي به بالاخره بیت المقدس د اسرائیلو د یهودي دولت د پایتخت په توګه قبول کړي او خپل سفارتونه به تل ابیب نه انتقال کړي. په واشنگتن کې به د امریکا غږ د خبریال مایکل براون د رپورټ غټ کې عاشق الله رحیمزی تاسو ته درووري.
نتانیاهو په بروکسل کې د اروپایي اتحادې د خارجي پالیسۍ د دفتر د مشر فریدریکا موګرینی او په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سره د ملاقات نه وروسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې داسې وویل: د دې وخت اوس را رسیدلی چې فلسطینیان د اسرائیلو یهودي دولت په رسمیت وپیژني او په دې حقیقت باندې اعتراف وکړي چې دغه دولت خپل پایتخت لري چې نوم یې بیت المقدس دی، او اطمینان لرم چې اروپایي هیوادونه به هم بلاخره خپل سفارتونه دغه ښار ته انتقال کړي او د اسرائیلو د پایتخت په توګه یې په رسمیت وپیژني. خو د اروپایي اتحادې مشرانو د نتنیاهو څرګندونې رد کړلې او د بیت المقدس په اړه یې په خپلې مخکنۍ پالیسۍ ټینګار وکړ او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ټولو 15 غړو د ټرمپ د فیصلې مخالفت کړی دی چې د برتانیې په شان د امریکا یو شمیر ډېر زاړه یاران او انډیوالان هم پکې شامل دي. سپین مانی هم اعتراف کړی دی چې فکر نه کوي نور هیوادونه به د ټرمپ لاره تعقیب کړي. د ټرمپ د پریکړې په خلاف احتجاجونه دوام لري او په بیروت کې هم د دوشنبه په ورځ یو بله غټه مظاهره وشوه. عاشق الله رحیمزی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن اوري. څو تنه ښځې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې څو کاله مخکې په جنسي زور د امریکا د کانګرس نه غوښتنه کړې چې په دې باب تحقیقات پیل کړي. د ای بی سی تلویزیون، رویټرز او اے پی خبري اژانسونو نن رپورټ ورکړ چې دغه ښځو د ټرمپ په خلاف د تحقیقات غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې د هغه د حکومت یو کال پوره کیدونکی دی او د کانګرس څو غړو د دغه شان تړون له امله له خپلو چوکیو نه استعفا ورکړې ده. ټرمپ لا تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. او دا هم وروسته خبر: د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې امریکایان به یو ځل بیا سپوږمۍ ته وخیږي. ټرمپ د امریکا د فضایي پلټنو ادارې یا ناسا مامورانو ته امر کړی چې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو پروګرام چې د اوباما ادارې په 2011 میلادي کال کې ځنډولی وو بیرته فعال کړي. ټرمپ دا خبره د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د څو پخوانیو امریکایي کیهانوردانو په ویاړ جوړه شوې غونډه کې کړې. د ټرمپ د هدایت سره سم ناسا به د سپوږمۍ په سطحه د ساینسي پلټنو مرکز جوړوي او له هغه ځای نه به د مریخ او د کایناتو د نورو موجوداتو په اړه تحقیقات سرته رسیږي. ناسا د بشر په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د نیل آرمسترانګ تر مشرۍ لاندې د اپولو و هوایي بیړۍ سپوږمۍ ته ولېږله. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه لرو. هله د چ خبرونه تر پای اوري او د دې رپورت څخه وروسته دا رپورت هم اوریدلی سي چې نن په کابل کې د نجونو د مدرسې څخه 343 نجونې فارغ شوې. خو اوس پام کړئ د دې خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکوونکو د لیست په جوړولو 28 میلیون ډالر لګښت راځي او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره شاوخوا 100 میلیون ډالر ته اړتیا ده. ارګ وایي چې پر وخت د راتلونکو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی او د بودیجې او امنیت لپاره یې لازم تدابیر نیول سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي د رای ورکوونکو د نوملړ جوړول زیات لګغ غواړي او په دې برخه کې سباندې 28 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ټاکنو کمیسون د رای ورکولو د مرکزونو له ارزولو وروسته اوس په پام کې لري چې د رای ورکوونکو نوملړ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو له پیلېدو څخه مخکې ترتیب کړي. د دغه کمیسون یو کمشنر رفیع الله بیدار د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل:
دغه مرحله ډېرترین پیسې مصرفوي او دا د انتخابات ملاتړ دی. دا
ډیر غټ اقدام دی د شفافیت رامنځته کولو په خاطر باندې دا ډیر غټ اقدام دی تقریبا اخیری ارقام دادی چې څه باندې لږ څه باندې اتیش میلیونه ډالر دا غټ رقم دی انتخاباتي د مصارفو دی
ښاغلی بیدار زیاته کړه په بل پړاو کې چې پکې د رای ورکولو د پاڼو چاپول او نورې برنامه شامل دي شاوخوا لس میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی بیدار وویل که ټاکنې د دغه کمیسیون د نوې طرحې له مخې ترسره شي ورباندې له سل میلیون ډالرو څخه کم لګښت راځي. له دې مخکې د ټاکنو کمیسیون ویلي وو چې د رای ورکوونکو نوملړ به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې جوړ کړي، خو اوس ټاکل شوی چې دغه نوملړ د هویت د تذکرو پر بنسټ جوړ شي. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې او په برېښنایي بڼه د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د 200 میلیون ډالرو بودیجې اټکل کړی وو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي په خپل وخت یعنی د 1990 کال د سرطان 14 نیټې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره چمتووالی ښیي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې کمیسیون ته ضروري امکانات برابر کړي. د دغه کمیسیون منشي عبدالبدی سیاد وویل امنیت باید په سم ډول ونیول شي، واجدو شرایطو کسانو ته د ژر تر ژره د تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، او هغې بودیجې ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اړتیا لري ژر دې کمیسیون ته وسپارل شي. که دا شرایط برابر شي، د ټاکنو کمیسیون او د کمیسیون رهبري مصمم دی چې ټاکنې په اعلان شوي تاریخ او په خپل وخت ترسره کړي. ښاغلی سیاد دغه راز وویل چې د ټاکنو د قانون پر بنسټ حکومت باید د یوې اونۍ په موده کې د دغه کمیسیون د ګوښه شوي رئیس نجیب الله احمدزي پر ځای نوی کمیشنر معرفي کړی وای، خو د یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم دغه کار ترسره شوی نه دی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غوښتنو په ځواب کې وویل
حکومت متحد چې ټاکنې به پر وخت ترسره کوي. د امنیتي او مالي منابعو په برخه کې لازم تدابیر نیولې دي. د ټاکنو د کمیسیون د رئیس پریکړه به د قانون پر رڼا کې کیږي.
د ټاکنو کمیسیون په داسې حال کې د رای ورکوونکو د نوملړ د جوړولو لپاره تیاری نیسي چې د دغه نوملړ د جوړولو نوې طرحه تر اوسه د حکومت لخوا تایید شوې نه ده، او دغه راز د رای ورکولو 1440 مرکزونه د ناامنیو له امله له ارزونې پاتې شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د هلکانو تر څنګ زیات شمېر نجونو هم دیني زده کړو ته مخه کړې. اوس مهال د پوهنې او د حج او اوقافو وزارتونو سره په ثبتو دیني مدرسو کې د پام وړ یې د نجونو مدرسې دي. نن په کابل کې د یوې دیني دارالعلوم څخه 343 تنې نجونې فارغ سوې. پام وکړئ، په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
که څه هم په افغانستان کې د ټولو دینی مدرسو شمیر پوره څرګند نه دی، خو هغه دینی مدرسې چې د پوهنې وزارت سره ثبت دي د اتیا دارالعلومونو په ګډون شمیر یې 250 مدرسو ته رسیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې د کمیسیون غړي عبدالستار خواسی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دې شمیر سربیره د 3 او 5 زرو پورې نورې دینی مدرسې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سره ثبت دي.
او مو تقاضا وی چې دی چې باید نور مدارس جوړ سي، درې زرو شاوخوا تقاضا وی راغلی دی وزارت معارف ته چې باید مدارس جوړ سي. یعنی تاسو دین امر اخستل چې درې زرو جدید تقاضا دی چې باید جوړ سي، چې وزارت معارف البته پیسې نه لري، تشکیل نه لري، تر دې تقاضا او ته لبا یک نه دی ویلای.
د افغانستان د پوهنې وزارت وی دغه وزارت سره په سب شو مدرسو کې 350 زره زده کوونکي چې 15% انجونی دي په ذکر بوخت. د پوهنې وزارت د دینی زده کړو چارو مرسل وزیر محمد شفیق سمیب نن د سه شنبه په ورځ په کابل کې د بی بی اشی علي دارالعلوم د فارغانو د فراغت غونډې ته په وینا کې ویل چې حکومت هڅه کوي د هلکانو تر څنګ نجونو ته هم د زده کړو امکانات برابر کړي.
موږ په د پوهنې په وزارت کې توانېدلی چې د تعلیم په ډګر کې ډېر څه لاسته راوړو. د تعلیم په ډګر کې ډېر تقدم پرمختګ لرو الحمدلله. که دا کمی پرمختګ دی د کمیت لحاظه، خو دا هم تعهد او ژمنه ده چې د کیفیت لپاره به ډېر کار کوو، او بعد دینه د دې د ورس سبا د کمیت تومره کوشش نه کو، بلکې د کیفیت لپاره به، د کیفیت د لوړولو لپاره به خپل زیار باسو او تعلیمي نوښتونه به رامنځته کوو.
د دی بی بی ایشی لعلی دارالعلوم څخه نن 413 انجونی فارغ شوی چې له دغې ډلې 303 انجونی له 14 ټولګي او پاتې 13 تنه له 12 ټولګي فارغ شوي. دا د دغه دارالعلوم لسمه دوره فارغان دي چې په 1416 کال کې د تاسیس وروسته تر اوسه ورڅخه فارغ شوي. د دغو فارغ شوو انجونو له ډلې د شازیه په نوم یوي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پیراغت وروسته به انجونو ته د ښوونکي په توګه کار وکړي.
تر اوسه موږ اورېدلی وو چې د ښځې او د سړي حقوق برابر دي، مګر موږ خپل پوه شو لږ پې پوه شوي وو که لا ډېر پې پوه شو د دې شیانو نه به موږ ډېر یعنې خپل دفاع وکړو. د نورو ښځو چې زموږ په سویه دي د هغه نه دفاع وکړو.
په پام کې ده چې دغه دارالعلوم د 14 ټولګي د ټولو هغو فارغانو چې د نمرو فیصدي 80% او یا له هغه لوړه وي د لوړو زده کړو د دوام په موخه د کابل پوهنتون او د استاد برهان الدین رباني د ښوونې روزنې پوهنتون ته معرفي شي. د غونډې په پای کې د بی بی اشی د علي دارالعلوم امیر میرمن نظیفي صدیقي ته دغه د ښه خدمتونو له امله د پوهنې وزارت لخوا د ملالۍ میوندي مډال چې د جمهوریت غني لخوا منظور شوی و ورکړل شو. د بی بی اشی علي دارالعلوم په 1918 لمریز کال کې د مدرسې په ډول فعالیت پیل کړ او بیا په 1918 کال کې دارالعلوم ته ارتقا ورکړ شوه. د دې دارالعلوم څخه تر دې مهاله په 10 دورو کې 3000 نجونې فارغې شوې دي.
رنا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه لرو، خو اوس په مکرې دی رپورت چې په کندهار کې د ملي وحدت د حکومت د سیاسي مخالفینو تر غونډې ورسته نن د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د ملي یووالي د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو د ملي وحدت د حکومت لاسته راوړنې وستایلې او د هغوی ملاتړ یې اعلان کړ. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په کندهار کې د ملي وحدت حکومت د سیاسي مخالفانو تر غونډې یوه نیمه اونۍ وروسته د حکومت په ملاتړ غونډه د ملي وحدت حکومت په ملاتړ د نننۍ جوړې شوې غونډې برخوال د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي، حکومتي مامورین او ولسي وګړي وه. دا غونډه په دې ولایت کې د تفاهم شورا په نوم د حکومت د سیاسي مخالفینو تر هغې لویې غونډې وروسته جوړیږي چې ویناوالو یې د ملي وحدت حکومت په خپلو کارونو کې په پاتې راتلو او د قانون په ماتولو تورن کړ. که څه هم د حکومت په ملاتړ په کندهار کې د نن د غونډې د برخوالو شمیر د تیرې اونۍ د غونډې په پرتله کم و، خو ویناوالو یې د ملي والي د حکومت ترسره کړي فعالیتونه او لاسته راوړنې وستایلې.
افغانستان ښه لاسته راوړنې لري. د مثال په ډول انفلیشن یې مهار کړی دی، د تورو پیسو پرېولل او د قاچاق او مخدره موادو په مخنیوي کې یې مثبت ګامونه اخیستي دي. کاسه زر ټاپي سلما بند
ځینو ویناوالو بیا په کندهار کې د حکومت د سیاسي مخالفینو پر مخنۍ غونډه هم نیواکې وکړې او د هغوی برخوالې ځان غوښتونکي وبلل. په کندهار کې د سولې ژغ کاروان د بنسټ مشر احمد شاه سپار داسې ویل:
هغه غونډې، هغه مجلسونه چې خلک یې په زور رابلل سوي یا راوستل سوي، د هغو ویناوال د خلکو استازیتوب نسي کولای.
په ټولنیزو چارو کې د کندهار د والی مرسیال اغالالی د سګيري د کندهار د غونډې برخوال وسایل چې د ملي والی د حکومت حمایه او ملاتړ کوي. نو موډي ډاډ ورکړ چې د ملي والی حکومت د امنیت، اقتصاد او اصلاحي چارو په ترسره کېدو کې ګټور پلانونه عملي کړي او په دې برخه کې هڅې لا هم دوامدار دي.
او د وحدت او د یووالي او د سولې لپاره د خپل حکومت د حمایت لپاره مو دغه سکلک پیاوړې کوي اراده غواړم او په راتلونکو انتخاباتو کې د ټول افغان ولس په خاص توګه د لوی کندهار د ولس کلک اراده غواړم چې په نوي کال کې به ولسي جرګې لپاره انتخابات کیږي، په بل کال کې به د ریاست جمهوریت لپاره انتخابات کیږي.
تیر اونۍ هم د افغانستان د پارلمان د اوو اویا غړو په ګډون د ځینو سیاسي جریانونو مشرانو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت د حکومت د مودې د پوره کېدو ملاتړ کوي او د نظام د تخریب په نیت په کندهار کې نه دي سره ټول سوي، خو حکومت ته خبرداري ورکړ چې که راتلونکو شفافو او عادلانه ټاکنو ته لاره هواره نه کړي نو افغانستان به له سخت بحران سره مخ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د نیویارک په ښار کې د پرونی پیښې په اړه رپورت به وروسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورت ته چې نن د امریکا په الاباما ایالت کې د برخلیک ټاکونکو انتخابات کیږي. د الاباما خلک به په سنا کې د اوسنی لوی څارندوال جیف سیجن د ځای د ټاکولو لپاره نوماندانو ته رایه ورکوي. جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان دواړه کوشش کوي چې دغه مهمو چوکۍ وګټي. د دې خبر په اړه نور معلومات له خپلې همکارې برېښنا عمر خیل څخه واوري.
Yes, of course.
د الاباما پخوانی قاضي القضات جمهور غوښتونکي روی مور د جنسي زورونې تورونه رد کړي چې وایي کله چې هغه دیرش کلن و له داسې نجونو سره جنسي اړیکې درلودې چې هغوی هغه مهال کم عمره او حتی یوه یې څوارلس کلنه وه.
زه هغوی نه پیژنم، ما ورسره تماس نه درلود او هیڅکله مې څوک نه دي ځورولي.
د ښاغلي مور سیال ډګ جونز دیموکرات او پخوانی څارنوال دی. خغلی جونز وایي په خغلی مور باندې تورونه د دې لامل شوي چې هغه په سنا مجلس کې د کار لپاره مناسب نه وي.
لکه شیشه روښانه ده چې دا ښځې رښتیا وایي او روی مور رښتیا نه وایي.
د ټاکنیز کمپاین په وروستیو ورځو کې جمهور رئیس ټرمپ د روی مور په پالوي په فلوریدا کې یوې غونډې ته خبرې وکړې.
مونږ کار غواړو، نو راووځئ او د روی مور لپاره رایه ورکړئ.
ولسمشر ترامپ مخکې له ښاغلي مور نه ملاتړ نه و اعلان کړی، خو اوس مور هم د ولسمشر ترامپ د اجنډا ملاتړ کوي.
زما د انتخابولو معنا به دا وي چې د الاباما خلک په واشنگتن کې د ولسمشر او د هغه د اجنډا ملاتړ کوي.
په سنا مجلس کې د اکثریت د مشر مچ مکانل په ګډون یو شمېر جمهوري غوښتونکو سناتورانو په مور غږ کړی چې د تورونو له امله له دې سیالۍ نه ووزي.
که هغه انتخاب شي، سمدستي به یې په اخلاقي کمیټه کې دوسیه پیل شي او دغه کمیټه به وضعیت وڅاري او موږ ته به سلا مشوره راکړي.
د دې سره سره اکثره رایه چونکي بیا په هغه باندې د تورونو په اړه شک لري.
دا تورونه بالکل درواغ دي، زه هغه پیژنم، زه پوهیږم چې هغه څه دریځ لري.
د بروکنز انسټیټیوټ کې څېړونکی بل ګاستن وایي په الاباما کې د روی مور بریا به د کانګرس د راتلونکي کال په ټاکنو کې د دیموکراتانو لپاره ډیر رایه چونکي وهڅوي.
په وروستیو مسئلو باندې د هغوی قهر به په ټاکنو کې د انسجام سبب شي. که چیرې مور سنا ته انتخاب شي، د هغوی د قهر کچه به نوره هم زیاته شي.
د دې ټاکنو نتیجه کیدای شي په سنا مجلس کې د قدرت په انډول باندې اغیزه وکړي، چیرې چې جمهوري غوښتونکي 250 او دیموکراتان 340 څوکۍ لري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
او اوس په مکړی دی رپورټه. په امریکا کې امنیتي مامورین وایي چې د نیویارک بریدګر پر انټرنیټ د داعش تبلیغاتي ویډیوګانې لیدلې وې. بریدګر په لټونکو ته ویلي و چې د امریکا د پوځي مداخلو پر ضد یې د برید نیت کړی و. د چارواکو په وینا بریدګر عقاید الله نومیږي او د بنګلادیش د هیواد اصلي تبا دی. په نیویارک کې د پرونی چاودنې او د دغې پیښې په اړه د روانو تحقیقاتو په باب نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
په نیویارک سهار د بیروبار په وخت کې د نقل او انتقال وسایل او خلک ټول مصروف وي. مشکوک بریدګر عقاید الله چې اصلا د بنګلادیش دی، هڅه وکړله چې په همدغه وخت کې شلخی بم وچوي. نوموړی 28 کلن دی. د امنیتی ادارې مسؤلین وایي بریدګر د داعش له ترهګرې ډلې نه الهام اخیستی دی او امریکا ته د F4 په ویزه راغلی دی. دغه ویزې په کورني ارتباط ورکول کیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي دغه راز ویزې محدودې کړي.
دا ولسمشر د پالیسۍ غوښتنه دا وه چې زنځیري کډوالي پای ته ورسوي. که چیرې دا تګلاره عملي شوې وای، نو دا سړی امریکا ته نه شوای راتللی. ولسمشر به په ټینګه د کډوالۍ په قانون کې په مسؤولانه اصلاحاتو باندې زور واچوي. په دې کې به د زنځیري کډوالۍ مسله یقینا شامل وي.
د بنګلادیش سفارت دغه عمل غندلی دی او وایي په کار د مشکوک ترهګر محاکمه شي. د مشکوک له کور نه بهر د نیویارک په بروکلین کې د بم قطعه او نور پولیس کاري. یو دکاندار وایي دا استوګنځای ډیر آرام و او هر ډول خلک پکې اوسیږي.
هغه آرام ګاونډی و، موږ کومه ستونزه ورسره نه لرله. زما د مغازې مخې ته به تیرېده او د بیګلو په دوکان کې به یې سودا کوله. هغه له نورو سره ډېرې خبرې نه کولې.
د مشکوک د سوځېدلو ځایونو علاج د منهاټن په یوه روغتون کې وشو. درې تنه نور هم سرسری شان زخمیان دي. د قید الله د کورنۍ یو ویاند وایي چې د هغه کورنۍ په دې خفه ده چې د پولیسو لخوا نه ورسره په ډیر قهرجن ډول برخورد شوی دی. هغوی وایي دوی له عدلي نظام نه د دغه راز اعمالو تمه نه لرله. د غزای ته نږدې اوسیدونکي یو څه ویرېدلي خو نور یې پروا نه کوي.
له موږ سره هر وخت تیری، هر غیر معمولي غږ د انسان وجود لرزوي. شاوخوا ته ګوري چې ځان څه ډول خوندي
کړي.
زه نه ویرېږم، د امنیت خلک تکړه دي، ځکه د سپتمبر له یولسمې نه وروسته یو بریدګر هم نه دی بریالی شوی.
د دوشنبې د ورځې دا برید هم د نیویارک په ښار کې له ترهګرۍ سره تړاو لري. تر دې مخکې د داعش یو خواخوږي یو کرایه شوی موټر په منهاټن کې د اکتوبر په اخره کې پر خلکو وروست او اته تنه یې ووژه.
قدرمن اوریدونکو، د ښځو د خپرونې د موضوع په اړه به د خپلې همکارې نوشابه آشنا څخه معلومات واخلو. نوشابه جانې په خیر راغلاست، مهرباني وکړئ.
مننه شافیه جانې، تاسو اوریدونکو ته سلام. قدرمن اوریدونکو، درنو خویندې به په خپرونه کې اوریدلی چې د بی بی عائشې له عالی دارالعلوم نه نن 1413 تنه نجونې فارغ شوې، چې د دې ډلې نه 383 نجونې د 14 ټولګي او پاتې 13 تنه د 12 ټولګي نه فارغ شوې. نو په خپرونه کې په دې د میلمنې سره غږیږو چې د زده کړو په برخه کې دا به د ښځو او نجونو په ژوند کې د څه ډول بدلون پایلامی. همدا به د میلمنې سره راسپړو همدا موضوع او پښتنه به د میلمنې نه اورو. همدارنګه د خویندو نه هیله کوو چې په خپل خپرونه کې برخه واخلي او د فارغ نجونو غږ به هم زموږ خویندې په خپرونه کې واوري چې دوی څومره خوشحاله دي. نو د خویندو نه هیله کوو چې خپل خپرونه هم واوري، هم پکې برخه واخلي.
او د هم د خبرونه ورستۍ رپورت، د کابل شاروالي لتیر اونۍ راهیسې د سړک په سر پلاسي کراچۍ کې د پلورونکو د تنظیمولو کار پیل کړی دی. زموږ همکار رحیم ګل ساروان د کابل د شاروالي د روانو هڅو په اړه رپورت لري.
د کابل ښار د پلوخشتي لسیمې تر سینمای پامیره شاوخوا 3000 د سړک په سر پلورونکي شته. د کابل ښار وړي په سړکونو د ترافیکي ګڼې او ګڼې د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د سړک په سر د پلورونکو تنظیم او نویو موقعیتونو ته یې ولېږدوي. کابل ښاروالي وایي چې د سړک په سر د پلورونکو د غونډولو لړۍ د دې ښار په لومړۍ او دوهمه ناحیه کې پیل کړي، خو په همدې ځایونو کې خلک وایي چې د هیڅ کار سره کې نه دی لیدلی. ښاروالي وایي د سړک د سر دا پلورونکي به راجستر کړي او موقت جوازونه به ورته ورکړي. د دې ښاروالۍ د خپرونو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي دغو پلورونکو د ښار مهم واټونه نیولي دي.
نوی طرزالعمل په اساس هر ناحیه مکلف دی چې نوي ځایونه د دسفرشانو دپاره شناسایی کی او هغه وړاندې کی ښاروالۍ ته. نو په ټولو نواحیو کې نوي موقعیتونه شناسایی شوی دی او خوشبختانه دا ځایونه هغه ځایونه دي چې هم زموږ د فروشانو کولای سي چې هلته خپل کسب و کار ته ادامه ورکړي.
د کراچۍ په سر د توکو دا پلورونکي بیا وایي چې د ښاروالۍ له دې اقدام هغه وخت هرکلی کوي چې یو بل ځای ورته د کار لپاره انتخاب کړي. نیکمل د پلوخشتي په سیمه کې د سړک په غاړه په کراچۍ د انارو پلورونکی دی. وایي هر ورځ د پولیسو او ښاروالۍ لخوا په تنګیږي او یوې او بلې خواته یې ځغلوي، خو لا هم په دغه ځای کې کراچۍ لري.
وای لارې بندې او ټول کراچیګان ګوشه ولارې، بس وای لارې بندې چې دا خلک دا کراچۍ ونه کې شو کنه کوم په لور تلاش طالب تلاش دا دایښ سره شو.
ځینې کابل ښاریان بیا وایي چې لارې د دغو لاسي کراچیو او پلورونکو لخوا بندې دي او عمومي سړکونه دوی تړلې دي.
نن لاره معلومه ده، ورو رګول او نه سړک معلوم ده. خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، څوک نشي کولای چې خپل وظیفو ته په وخت ورسیږي. همنګ د شاروالۍ نه د خواهش کیږي چې د کراچۍ والاته او سم ځای وټاکي.
په کابل ښار کې اټکلي شمېر نه خي چې 15000 د لاسي کراچۍ او پلورونکو شته او ډیر کله همدوی د مهم واټونو د بندولو لامل په ښار کې د غنی او غونې بایس کیږي. د جګړو لامل یو زیات شمېر خلک له کلیوالو سیمو ښار ته مخه کړي او په ښار کې د سړک په سر کار کولو ته اړ شوي دي.
د څو مهم خبرونو غټ کی د رويټرز د خبري ایجنسی رپورت لمخې کریملن ویلي دي چې موږ د جمهور رئیس ترامپ د ټویټر ټول پیغامونه د امریکا رسمي پالیسي ګڼو. د جاپان هوایي قواو د امریکا د هوایي قواو سره یو ځای د کوریا په ټاپو کې تمرینات پیل کړي دي او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان له دې عمله په عربانو انتقاد کړی دی چې د ترامپ د اعلان نه وروسته د متحده ایالاتو په مقابل کې کلک مخالفت ونښودو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.